امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو
نن چهارشنبه ده د 1409 کال د عقرب د میاشتې درویشتمه ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 14مه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د سولې د پروسې واک د افغان دولت په لاس کې دی په ننګرهار کې د ناامنیو له کبله یو شمیر مکتبونه لا هم بند پاتې دي اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونه
ده. السلام علیکم تاسو خبرونه اوري د افغانستان ولسمشر غنی د لومړي ځل لپاره په جګړو کې د وژل شو افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو شمیر خودل دی د امریکا د دفاع وزارت تیر کال د افغان ځواکونو د مرجوب لید شمیر په خبرولو بندیز لګولی او خو اوس ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرو دریو کلونو شمیر په ډاګه کړی دی ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ په نومبر 12مه د کابل نه په واشنگټن کې د جان هاپکنز پوهنتون محصلینو یوې غونډې ته په ویډیو وویل چې 2015 کال راهیسې څه د باندې 28,599 امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي افغان حکومت تر اوسه دا نه ده جوته کړې چې په وژل شوو کې څومره پولیس او د ملي پوځ منصوبینو په جګړو کې د ټپي شوو او معیوبه شوو پوځیانو شمېر هم تر اوسه لا نه ده معلومه خو اټکل کیږي چې د ټپیانو شمېر به وژل شوو نه زیاته وي د افغانستان د مالی سرپرست وزیر ډاکټر همایون قیومی د سشنبه په ورځ یعنی نومبر 13مه په واشنگټن ډی سی کې د افغانستان په سفارت کې د محدودو نړیوالو رسنیو سره خبرې وکړې هغه په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې افغانستان د اوکراین د ستونزې قرباني شوی دی او روسیې په سیمه کې منفي نقش غوره کړی دی ښاغلی قیومی دا وضاحت ونه کړو چې ولې افغانستان د اوکراین قرباني شو د چین حکومت یو غور مسلمانانو ته لارښوونه کړې ده چې د ډوډۍ خوړل په بسم الله نه بلکې د چین د ولسمشر په نوم کوي په چین کې حکومت مسلمانانو باندې دغه زور راولي چې د ډوډۍ خوړلو د مخکې د کلمه نه وایي خو دا دی وایي چې په کمیونیست ګوند باندې باور لري او یوازې کمیونیست ګوند کولای شي چې ستاسو لپاره روښانه راتلونکی وټاکي د شینجانګ د اوسیدونکو سمرکند چې په دغه کیمپ کې وخت تیر کړی دی د امریکا ان پی آر رادیو ته ویلي دي چې دا کیمپونه زندانونو ته ورته دي او مسلمانانو ته ویل کیږي چې د روډۍ خوړلو په مهال د خدای په نوم پر ځای د چین د ولسمشر نوم اخلي مسلمانانو په بیلابیلو رسنیو کې د چین د حکومت د دغه ډول چلن په حق باندې خپل اعتراضونه کړي دي د بشري حقوقو د سار نړیواله ډله وایي 22.5 میلیون ماشومان په پاکستان کې د تعلیم نه محروم دي چې زیاتره یې جن کوي دي د دغه ټولنې په وینا د پدې خاطر دي چې د پاکستان حکومت په خونې او روزنې باندې لږې پیسې لګوي د بشري حقوقو د سار سازمان په یو تازه رپورت کې ویل دی چې پاکستان 200 میلیون نفوس لري چې د اټکل لمخې 80 میلیون د خونځي د عمر ماشومان دي د رپورت وایي چې په پاکستان کې جنکې په مختلفو وجو باندې خونځي نه پاتې کیږي د دغې ډلې د خصو د حکومت رئیس ویل دی چې د ماشومانو پر روزنه کې د پاکستان د حکومت پاتې راتلل په میلیونونو جنکو باندې ډیر خراب اثر لري د پېښور د پولیسو یو مشر طاهر داوړ د اکتوبر په 28مه نیټه د نامعلومو کسانو لخوا د اسلام آباد نه تښتول شوی و او داسې اداګانې کیږي چې هغه د افغانستان په ننګرهار کې وژل شوی دی د وزیرستان قومي محاذ مشر سمیع الله داوړ وایي چې د دوشنبې په ورځ د پوتونخوا له چارواکو سره خبرې وشوې او هغو ورته ډاډ ورکړو چې طاهر په د اسلام آباد نه ونه ویستلی شي او پلټنې روانې دي هغه وویل چې پرون هم موږ ته د پولیسو مشر وویل چې هغه هیله لري چې طاهر داوړ به آزاد کړلی شي د طاهر داوړ د مرګ ځینې عکسونه په سوشل میډیا باندې خپاره شوي دي د هغه د کورنۍ غړو د هغه د مرګ د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده د پښتون ژغورنې تحریک مشر محسن داوړ هم امریکا غږ پښتو څانګې ته ویلي دي چې د حکومت نه د طاهر داوړ د وژنې سپیناوی غواړي د سریلانکا سترې محکمې پرون د سشنبه په ورځ د جمهور رئیس د پریکړې سره سم پارلماني انتخابات چې ټاکل شوی و په راتلونکي میاشت کې به وشي لغوه کړي دي او د امریکا ولسمشر ترامپ په روانه اونۍ کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د ممکنه مداخله په اړه سوالونو ته لیکل شوي ځوابونه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په روانه اونۍ د 2018 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د ممکنه لاسوهنې په اړه ځانګړي تحقیقاتي ډلې ته لیکل شوي ځوابونه استوي. د امریکا د بهرنو چارو وزارت وایي چې د غزې د سیمې نه په اسرائیلو باندې چې کوم توغندي وار شوي دي د هغې غندنه کوي. د یادونې وړ ده چې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د سه شنبې په ورځ د غزې نه په اسرائیل باندې توغندي وار شوي دي. د امریکا د بهرنو چارو وزارت وایي چې هغوی په سختو ټکو باندې دغه حمله غندي او د اسرائیل د دغو توغندیو په ضد د دفاع د حق پلوي کوي. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وایي چې د روسیې په ګډون د افغانستان په مسله کې شکیل هیوادونه دي دلته خپل شخصي رقابتونه نه پالي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد د سه شنبه په ورځ د مسکو غونډې په اړه په کابل کې خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل چې زمیر کابلوف د افغانستان د مسلې په تړاو رغنده سرګندونه نه کوي او له هغه څخه غوښتي چې په دې برخه کې خپل نظریات بدل کړي. ښاغلی دین محمد دغه راز ټینګار وکړ چې د روسیې په ګډون دی د افغانستان په مسله کې خپل هیوادونه دلته خپل شخصي رقابتونه و نه پالي. هغه ول دوی په دې سیمه کې ژوند کوي او له امریکایانو سره خپل رقابتونه او ستونزې لري. له همدې امله زموږ یو غوښتنه هم دا وه چې د روسیې په ګډون هر بل هیواد چې د افغانستان په سوله کې ګام پورته کوي موږ یې هرکلی کوو، خو په دې شرط کوم شخصي رقابتونه او سیمه ییز او نړیوال رقابتونه چې لري دا د افغانستان په مسله کې ګډ نه کړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا او ناتو د افغانستان د مسلې په حلولو کې پاتې راغلي دي او روسیه هڅه کوي چې د افغان سولې په بهیر کې منځګړیتوب وکړي. دغه لوړپوړي روسی ډیپلوماټ په افغانستان کې د روان جنگ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا جګړه د روسیې او په منځنۍ آسیا کې د هغه د متحدینو ګټې ګواخي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي روسیه د سولې د هڅو په پلمه غواړي چې د سولې روانې حاصل ناکامۍ سره مخامخ کړي او دغه راز په افغانستان کې له غربي نړۍ څخه خپل غچ واخلي. سیاسي سیړونکي کابل خان تدبیر زرمتی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د پاکستان او ایران په ملګرتیا د روسیې بل هڅه دا ده چې افغانستان تجزیه کړي.
زموږ کابل څرګندونې د افغانستان د سولې په اړه باندې کامل مغرضانه دي. حتی دغه ناسته چې وشوه دا د هغې تجربې تکرار ده چې مجاهدین مسکو ته بوتلو او د ایس آی په مرسته بوتلو او ایس آی یو ځل بیا دا لاس روسانو ته ورکړي چې د افغانستان امنیت سره هم د تنظیم سکاله وړاندې سولې په شان باندې غمازي کړي او افغانستان ته یو نوی ناورین ښکېل کړي.
ښاغلی زرمتی ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره افغان دولت باید هغه افغانان وژغوري چې د هغه پر وینا د پردیو په منګلو کې ګیر دي او د وسیلې په توګه ترې کار اخلي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې روسیا تیره جمعه د افغان سولې په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د نړۍ د 12 هیوادونو د استازو تر څنګ د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوي او د طالبانو استازو هم ګډون کړی و. روسیې ویلي چې د دې غونډې له جوړولو څخه هدف د افغان سولې په اړه بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانستل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان حکومت وایي چې د جمهوریت ریاست انتخابات د قانون لمخې په خپل ټاکلي وخت کوي. یوې امریکایي ورسپانې تازه خبر ورکړی دی چې د سولې د مذاکراتو په درشل کې د امریکا حکومت د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ځنډولو بحث پیل کړی دی. حکمت سروش له کابله په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشری مانی وای چې دراتلونکي کال ولسمشری ز ټاکنې به پر خپل وخت تر سره کیږي او تر دې هاخوا بل لار د منول نه ده. ارګ دغه سرګندونې داسې وخت کوي چې وال سټریټ ژورنال د امریکایي مقامات لخلې ویلي چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره له افغان حکومت څخه د راتلونکو ولسمشری ز ټاکنو د ځنډېدو غوښتنه وکړي. د دغه راپور لمخې د ولسمشری ز ټاکنو د ځنډېدو نظر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړاندې کړی.
د ولسواکۍ په پروسه کې تداوم یو لازمی اصل دی او د افغانانو د غوښتنې او ارادې بغیر چې په اساسي قانون کې روښانه دی بل لار د منلو نه ده. د افغانستان حکومت له اساسي قانون سره سم او د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا پر اعلان شوې نیټه د 1998 کال د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کیدو ته کاملا ژمن دی.
بلخوا د سولې عالي شورا وایي چې سوله د افغانستان لومړیتوب دی، خو د ولسمشریزو ټاکنو د ځنډېدو په اړه باید له افغان حکومت او خلکو سره بحثونه وسي چې آیا دا به نورې ستونزې وزېږوي او که نه.
هر څومره چې د سولې کار زیات او نږدې شي او لومړیتوب ورته ورکړل شي دا د افغانستان د ملت په خیر ده. په هغه وخت کې ټاکنې هم په ښه ډول کیدای شي، خو د هیواد پر سیاسي وضعیت او امنیت باید بحث وشي او تر هغه وروسته د افغانستان خلک په دې اړه پریکړه وکړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هم پر خپل وخت د ولسمشریزو ټاکنو پر ترسره کېدو ټینګار کوي. دغه حزب وایي که ټاکنې وځنډېږي حکومت به خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، خو وایي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې ټول ګډون کوونکي ډلې باید ژمنه وکړي که له طالبانو سره سوله کېږي باید هغوی ته په حکومت کې مشارکت ورکړي.
موږ په هیڅ وجه باندې د ولسمشریزو ټاکنو له ځنډېدو سره موافق نه یو. دا ځکه چې هیڅ تضمین وجود نه لري چې که دا ټاکنې وځنډول شي نو سوله به راځي او یا به طالبان راځي او له حکومت سره به توافقنامه امضا کوي. د دې هیڅ تضمین وجود نه لري. که چیرته طالبان غواړي چې راسي او له افغان دولت سره د سولې توافقنامه دوی ترسره کړي نو کولی شي، کافي وخت موجود ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې ولسمشریزي ټاکنې به د راتلونکي کال دورې پر یو دېرشمه ترسره کړي. تر دې مهاله یوازې ولسمشر غني او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهید محمد ابدالي په رسمي ډول راتلونکو ټاکنو ته د درېدو اعلان کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
جنوب ختیځو ولایتونو دینی عالمانو پر طالبانو ژغ کړی چې له افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني او شته ستونزې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې هوارې کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سویل ختیځو ولایتونو ګڼ شمېر دینی عالمانو په یوه غونډه کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د روانې کشالۍ د هوارې لپاره بین الافغاني مذاکرات ګړندي او یوې هوکړې ته سره ورسېږي. په داسې حال کې چې یو شمېر پاکستاني دینی عالمان په افغانستان کې جهاد روا بولي، ګردیز کې دغو راټولو شویو دینی عالمانو د پاکستان پر ځینو مذهبي مشرانو انتقادونه وکړل چې ګنې د افغان سولې د ټینګښت په مخ کې همیشه خنډونه جوړ کړي. دینی عالم خواجه دین یادې شوې غونډې ته په خبرو کې په افغانستان کې روانه جګړه ورور وژنه وبلله. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې نه لاس واخلي او د پاکستاني مولایانو خبرو ته د اهمیت نه ورکوي.
مولانا فضل الرحمن د مطبوعاتو نه اعلان کړ چې په افغانستان کې د انتخابات غیر مشروع انتخابات، خو کله چې په ده کې د انتخابات کېږي دی ورته وایي چې دوه رکعته اودس وکړه، دوه رکعته منځ وکړه، بیا لاړ شه په هغه ځای کې خدای مد نظر ونیسه رایه ورکړه. مولانا فضل الرحمن، شیخ ادریس، مولانا سمیع الحق اوس ولاړی محاسبه سوال جواب دا به د قیامت پر سپه پته لګي.
له کله راهیسې چې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او طالب مشرانو سره د سولې په تړاو لید کاته پیل کړي، د احتمالي سولې په اړه له افغانانو سره خوشبيني ډېره شوې. له دې کبله چې کابل ادعا لري پاکستان او ایران طالبانو ته تجهیزات ورکوي، د پکتیا د سولې شورا مشر جنت خان منګل نننۍ غونډې ته په خبرو کې پر ګاونډیو هیوادونو انتقاد وکړ چې ګنې خپلې ګټې د افغانستان پر جګړې پورې تړلې دي.
د امریکا او چین سیالي لکه د پاکستان او هند سیالي لکه د ایران او د امریکا سیالي، حاضر قیاس نور داسې ممالک لکه شوروی او د امریکا سیالي دا هم کوشش کوي چې دلته د سیالۍ میدان یې افغانستان ګرځېدلی دی. دا جنګ په موږ کې روان دی.
دغو دینی عالمانو د غرض د افغان سولې په تړاو د روسیې غونډه چې تېره جمعه په مسکو کې جوړه شوې وه او د سولې عالي شورا یوه پلاوي او د غرض ځینو طالب مشرانو هم پکې ګډون کړی و وستایله. په کابل کې د روسیې سفیر زمیر کابلوب یادې غونډې ته په اشارې سره ویلي له دې کبله چې امریکا او ناټو د افغانستان د مسئلې په هوارولو کې پاتې راغلي، روسیا هڅه کوي چې د افغان سولې په بهیر کې د دریمګړی رول ترسره کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د یوې پراخې اورلګیدنې د راکبو کولو لپاره کوششونه په شدت روان دي. په دغه ناورین کې د مالي زیانونو سربیره تر دې دمه 40 کسان مړه شوي دي، سلګونه کسان ترې تم دي. د امریکا ژغ خبریال مایک اوسلیوان په خپل رپورټ کې وایي چې سبا باندې 240,000 کسان له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د ولس ادارې په نوم د غور د لاس انجلس ښار ته نږدې لکه د مالیبو او نورو ساحلي ساحو کې لا هم بل دی. په دې کې 300 مجلل کورونه چې د مشهور هنرمندانو او فلمی اداکارانو وو ټول سوځېدلي دي. په دې کې د امریکایي سندرغاړي او فلمی اداکارې میلی سایروس کورم وو. د ساکرامنټو ښار شمال کې د پاراډایس ناحیه چې شاوخوا 20,000 خلک پکې اوسېدل مطلق په اور کې په ایرو بدل شوی او محلي مسؤلان مړي لټي. د دوشنبه په ورځ لس انجلس ته نږدې چارواکو ویل په ځینو ساحو کې تازه اورونه بلیږي.
په تېرو یو څو ساعتونو کې په دوو ځایونو کې تازه اورونه بل شوي او کورونو ته ورنږدې شوي دي. موږ د اور پراخېدو په وضعیت کې یو او لومړنی بل شوی اور یوازینی اندېښنه نه ده.
بیزای شوی خلک کوشش کوي د وران شوی وضعیت وروسته لاره چاره پیدا
کړي.
په دې ځای کې ټول کورونه سوځېدلي دي، کوڅه په کوڅه هر څه ختم دي. زما د لور د هغې د خواښې او د میړه کورونه ټول خاورې ایرې شوي دي.
سره د دې چې د اور وژنې عملیې په سوځېدلو ځایونو کې پلټنې کوي، په ځینو ساحو کې د پرمختګ یادونه هم کوي. خو وایي د ایالت په دوو ځایونو کې لوی اورونه د کنټروله وتلي او د هوا راتلونکي وضعیت کې تیز بادونه او وچکالی پیشبینی شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې د ناامنیو له کبله شپږ او یا ښوونځي تړل سوي دي. چارواکي وایي د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو هڅې پیل کړي او ژر به دغه ستونزه اواره سي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی پر پورت کې واوري.
د ننګرهار چپلیار کې د شپږ او یا ښوونځیو د تړل کېدو لامل سیمه کې د داعش وسلوالو ګواښ ښودل شوی. د پوهنې اداره وایي دا تیره اونۍ په رسمي ډول د چپلیار د ټولو ښوونځیو د تړل کېدو رسمي خبر ورکړل شوی او سمدستي د ننګرهار ولایتي اداره او پوهنې وزارت خبر کړی دی. د ننګرهار د پوهنې ادارې ویان محمد آصف شینواره:
تړل شوي دي او شاګردان او استادان درس ته نه راځي. موږ هم دا رسمي مکتوب لیږلی ولایت ته وزارت ته چې هغوی هر څه کوي دي برخه کې، نو امنیتي ارګانو قمانداني امنیه خبره ده، ملي امنیت ولایت او وزارت.
هغه وایي په قومي کچه د ښوونځیو د بیرته پرانیستو هڅې پیل کړي او تمه لري زر دغه ستونزه واره شي. خو سیمه ییز خلک وایي د ښوونځیو پر وړاندې کوم جدي ګواښ نشته او له تېرې یوې میاشتې راهیسې زده کوونکي له ښوونځیو پاتې دي. ملک ماکم خان دولت زی د چپلیار ولسوالۍ قومي مشر دی: د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي په تمه دي چې زر دغه ستونزه واره شي.
موږ بیګا هم په دیاړون باندې د چپرهار د ځینې مدني فعالانو او سپینګیرو سره ناسته لرله. دغه ناستو ته به موږ دوام ورکړو تر څو وکولی شو ښوونځیو دروازې بیرته د چپرهار د اولادونو په مخ باندې خلاصې کړو. ولې مهمه دا ده چې چپرهار باید امن شي، تامین شي، او د هغې لپاره هم موږ په ژمي کې ځانګړي پروګرامونه لرو.
د پوهنې اداره وایي د چپلیار له شپږ اویا ښوونځیو سره سره په خوږیاڼو، په چیراګام او هڅکې مینې ولسوالیو کې 12 ښوونځي هم له تیرو څو کلونو راهیسې تړلي پاتې دي. که څه هم څو میاشتې مخکې داعش وسلوالو ننګرهار کې پر ټولو ښوونځیو او تعلیمي ادارو د برید ګواښ کړی و، خو تر درې میاشتنۍ رخصتۍ وروسته بیرته ښوونځي پرانیستل شول او ځینو هغو کې چاودنې وشوې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې وه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د استرالیا د پارلمان لومړنۍ ښځینه غړې
په صدر اعظم باندې انتقاد وکړ چې وایي د دغه هیواد د ژوندانه ملي لارې ته ګواښ له ریډیکل متشنجه او افراطي اسلام نه مخامخ دی. سکاټ موریسن دغه تبصرې وروسته له هغه وکړې چې په سومالیا کې زیږیدلی یو کس د جمعې په ورځ په میلبورن کې یو څو کسه به چخو ووهل او وروسته بیا پولیس وویشت او په روغتون کې مړ سو. خبریال فلمر سر په دې باره کې له سیډنی څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي او د بین المللي تروریزم پخوانی متخصص آنلی وایي د افراطیت په باره کې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن تبصرې بې اتفاقي پیدا کوي. موریسن په ملبورن کې د یوې حملې نه وروسته وویلې هغه څه ګواښ مخامخ کړی دی چې دی ورته د افراطي اسلام ریډیکل او خطرناکه ایډیالوجي وایي. پولیس په دې عقیده دي په سومالیا کې زیږیدلی مهاجر حسن خلیف اشهیر علي چې درې کسان یې په چاقو ووهلې یو یې مړ شو او دوه نور ټپیان شولو د اسلامي دولت د ډلې سره ارتباط درلوده او له دې لارې افراطي شوی و. صدر اعظم په استرالیا کې د اوسیدونکو مسلمانانو وغوښتل د دې ډاډ ورکړي چې خطرناکه وازونه او مفکورې په دغه هیواد کې خپرې نه کړي. انیلی په مصر کې زیږیدلې او استرالیا ته په دوه کلنۍ کې راغلې ده. دا په 2018 کال کې پارلمان ته انتخاب شوله او د استرالیا د پارلمان لومړۍ مسلمانه غړې ده. دا په دې عقیده د سیاستمدارانو ته پکار ده چې اسلامي ټولنو ته باور پیدا کړي چې افراطیت له منځه یوسي. علي خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We need to move beyond words of condemnation. I think we need to move beyond these calls for the Muslim community, which every law enforcement agency that I've ever spoken to recognises is a very important ally in security, and move towards an effective prevention and intervention.
موږ ته په کار ده چې د لفظي تور لګولو نه په اخوا اقدام وکړو. زه فکر کوم موږ ته په کار ده چې د مسلمانې ټولنې لپاره د دې غوښتنې نه په اخوا اقدام وکړو. د قانون د تطبیقولو هر ادارې سره ما خبرې کړې دي، ادا یې درکړې چې په امنیت کې ډېرې مهمې انډیوالانې دي او د یوې مؤثرې مداخلې د یو مؤثره مخنیوي د وختي مداخلې او میکانیزم په لور باید اقدام وشي. نور مسلمان مشران په دې عقیده دي چې د جمعې په ورځ ملبورن کې مرګاني حمله د استرالیا د امنیتي ادارو د ناکامۍ نتیجه وه. امریکاونکی شهیر علي استرالیایی پاسپورت درلوده چې بیرته ورنه واخیستل شو ځکه چې هغه په 2015 کال کې غوښتل سوری ته سفر وکړي. سره له دې چې د ده افراطي نظریات څرګند و، استخباراتي ادارو یې کلکه څارنه نه کوله او ګواښ ورنه څرګند نه و. په ده باندې د حملې په وخت کې پولیسو ډزې وکړې او وروسته به په روغتون کې مړ شو. په عین وخت کې د هغه بې کوره کس لپاره 15,000 ډالر اعانه راټوله شوله چې کوشش یې کوو د حمله کوونکي مخه په خپلې لاسي کراچۍ سره ونیسي. د مایکل راجر فلم اخیستل شوی دی چې کوشش یې کوو د شهیر علي مخه ونیسي چې دوه پولیسان په چاقو ونه وهي. هغه کس چې د ترورست شک پراته د یو رستوران خاوند یې لا پخوا وژلی و او دوه نور کسان یې ټپیان کړي وو. د استرالیا د تروریزم ګواښ احتمالي دی. په استرالیا کې 650,000 مسلمانان اوسیږي. اسلام په دغه هیواد کې د عیسویت نه وروسته ډیر مهم دین دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په کندهار کې پرون د انارو دوه ورځنۍ نندارتون پرانیستل سو. په کندهار کې د کرنې د ادارې چارواکي وایي چې سږ کال د انارو حاصلات ډیر و، خو کروندګر او سوداګر اوس هم د دغو میوو په بستهبندۍ کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. زموږ همکار عزیز الله پوپل په عینومېنه کې د نندارتون لیدو ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د کرهنې او مالداری د وزارت له لوري په کندهار کې د انارو ملي نندارتون به دوه ورځې پرانیستی. چارواکي وایي چې کنداري انارو ته بازار موندنه او د مارکیټ له معیارونو سره د باغلرونکو آشنایي د دې نندارتون عمده موخې دي. د سوداګری خونو اداره وایي چې سږ کال د انارو د شو حاصلاتو په واجه له دې ولایت څخه تر 90,000 ټنه زیات انار بهر ته صادر شوي او لا هم دا لړۍ دوام لري. سره لدی چې تر 3000 ټنه پوري د هند او متحده عرب اماراتو ته د کندهار انار رسیدلی، خو لا هم پاکستان د کندهاریو انارو لپاره عمده بازار دی. د کندهار د سوداګری خونو مرستیال انجینر عبدالباقی بنا له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې داسې ویل:
خبر لا ده چې ډېره انار اوس هم پاتې دي او هر ورځ د 500 موټرو پورې صادریږي او هلته هم بازار
نوموړی وایي چې که د حواله لارې د سوداګرۍ پراختیا ته حکومت پام زیات کړي، ممکن په نړیوالو مارکیټو کې د کندهاریو انارو له لارې افغان حکومت او باغ لرونکو ته زیاته ګټه ورسیږي.
سیدا ترانسپورټ نه لرو، ولې که دغه هوایي ترانسپورټونه زموږ ډېر شي، هوایي دلیزونه ډېر شي، حکومت دغسې تخفیف یا سبسایډي ورکړي، انشاءالله زموږ بزګران به هم د انارو پر کیفیت کار وکړي او هم به د دوی پر کمیت باندې زیاتوالی.
د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منی وایي چې د هوایی دالیزونو په برخه کې حکومت خپلې هڅې کړي، خو نړیوال مارکیټ د ځانګړي معیار لرونکي انار رانیسي. د زیاتوي چې په سیمه ییزه کچه له باغ لرونکو سره تخنیکي کارونه هم پیل شوي تر څو د انارو د سوداګرۍ د اعتبار لپاره د مارکیټ معیارونه پوره کړي.
تر اوسه چې توانېدلي یو چې بستهبندي کوو، په میاشت کې درې څلور پروازه تازه وچه میوه هغه په معیاري شکل استو، یعنی که بزګر موږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي، هغه نړیوال معیارونه مراد کړي، هوایي دهلیز په برخه کې موږ ستونزه نه لرو، موږ کولی شو چې په اوته کې دې ته کارګو آماده کړو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، پرون د ایټالیا د سیسلی په ښار کې په لیبیا کې د اوو کلونو شخړو او تشدد څخه وروسته د ثبات او د سولې دپاره دوه ورځنۍ غونډې لا جریان درلود. د امریکا ژه خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
پرون د دغې غونډې د دویمې او وروستۍ ورځې کانفرانس په داسې وخت کې شروع شو چې لا معلومه نه وه چې د لیبیا په شخړو کې د اساسي متخاصمو خواوو استازي به په کې ګډون وکړي او که نه. د لیبیا د شخړو یوه اصلي خوا جنرال خلیفه هفتر دی چې د خپلې خواخې ملي اردوی هم جوړه کړې او د لیبیا په شرق کې په ډېرې خاورې خپل کنټرول هم ټینګ کړی دی. هغه د دوشنبه په ورځ د ښار سره ورسېد، مګر دا لا معلومه نه وه چې هغه به په دا کانفرانس کې ګډون وکړي او که نه. له دې نه مخکې په مطبوعاتو کې له هغه له قوله ویل شوي وو چې ویل یې دغه کانفرانس څرګنده اجنډا نه لري. د لیبیا د سولې دغه کانفرانس د دوشنبه د ماښام د هغې ډوډۍ نه وروسته شروع شو چې د ایټالیې صدراعظم یې کوربه و. ایټالیې امید درلود چې په دغې غونډې کې به د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د آلمان د مشرې انګیلا مارکیل په ګډون نور مشران هم برخه واخلي، مګر دغو مشرانو خپل د ټیټې رتبې استازي دغه کانفرنس ته استولي دي. په تېره هفته کې د ایټالیې د صدارت مرستیال ویلي وو چې هغه په دې ډاډه دی چې په لیبیا کې د ثبات د ټینګولو دپاره به یو پلان جوړ شي. لیبیا د لومړني جنګ نه مخکې د ایټالیې مستعمره وه. اوس دوه خواوې لیبیا کنټرولوي، یو خوا هغه حکومت دی چې په ټریپولی کې د فیاض السراج لخوا اداره کیږي او د هغه سره د ملګرو ملتونو ملاتړ هم ملګری دی، او دویم هغه حکومت دی چې لیبیا په ختیځ کې د جنرال هفتر په مشرۍ جوړ شوی دی. السراج هیله درلوده چې دې کال په سر کې په فرانسې کې د مشرانو په عالي غونډه کې د بحثونو نه وروسته به د کال په آخر کې انتخابات پیل شي. دغه پلان په لیبیا کې د روانو شخړو او جنجالونو د دوام له کبله عملي نه شو. د ایټالیې صدراعظم وایي چې فرانسه او ایټالیا د لیبیا په باب په خپلو کې هیڅ رقابت نه لري، ځکه چې د لیبیا په ثبات کې دواړه ملکونه مشترکې ګټې لري. لیبیا د اروپا دپاره د تیلو او د ګاز خامن به هم وه. په دې برسیره ایټالیا د هغو مهاجرو دپاره لومړنی تمځای دی چې د جنګ او د غربت د لاسه اروپا ته سفر کوي.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.